آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
په کابل کې د ځانمرګ په حمله کې 15 ملکی کسان وژل شوي دي. یوې محکمې په کابل کې د فرخوندې د قتل په ارتباط په 11 پولیسانو باندې د یوې وکال بند سزاګانې را ایستلې دي. او امریکا وایي چې د داعش د ډلې څخه به د رمادي د ښار په نیولو کې د ملیشه قواوو ملاتړ وکړي. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده د 1404 نوي کال د سور د میاشتې دیرشمه ده چې د 2015 کال د مې د میاشتې شلمه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو په مالي مرسته د کندهار په پوهنتون کې د ماسټرۍ پروګرام پیلیږي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیا سرداری تاسو ته اورو. په کابل کې د عدلیې د وزارت مخې ته پرون د ځانمرګ د موټر بم په چاودنه کې 15 ملکي کسان وژل شوي او 45 نور ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې چاودنه د کابل په وخت 4 بجې مازګر شوې ده. حمله کوونکې د بامونو ډک کورولا موټر د عدلیې د وزارت د موټرو په پارکینګ کې الوزولې دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دي او ویلي دي چې په دې حمله کې یې د عدلیې د وزارت لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورین وژلې دي. په تیرو تقریبا دوه اونۍ کې دا شپږمه حمله ده چې په کابل کې کیږي.
یوې محکمې په کابل کې د فرخوندې د وژلو له کبله په 11 پولیسانو باندې چې په کې د یوې ولسوالۍ د پولیسو قومندان هم شامل دی، پرون د سه‌شنبه په ورځ د یوې وکال بند سزاګانې را ایستلې او نورو اتو تنو ته براءت ورکړې دي. قاضي یوولس پولیسان په دې ملزم کړل چې د 28 کلنې فرخوندې د قتلولو په وخت کې هغه د خلکو د ظالمانه حملو څخه ونه ژغورله. خلکو په هغې باندې د غلطو تورونو له کبله چې د قرآن مجید سپکاوی کړی د حملې وکړې. د موبایل تلیفونونو په ویډیوګانو کې ښودل شوي دي چې خلک هغه په لرګوی وهي، د بام څخه یې راغورځوي او د هغې په بدن باندې موټر تیروي او بیا یې مړې ته اور اچوي او سین ته یې غورځوي. دې حملو په افغانستان کې د خلکو قهر او غصه راوپاروله او په نور ملکونو کې هم خلکو عکسالعملونه څرګند کړل. د افغانستان جمهوری اشرف غنی او ملګرو ملتونو هم د هغې قتل وغنده. افغان چارواکو وعده وکړه چې عدالت به تامین کړي. په دې ارتباط دېرش تنه ملکیان او 19 تنه پولیسان ونیول شول او دا تورونه پر ولګېدل چې هغوی یا په دې حملو کې برخه درلوده یا د هغو په مخنیوي کې ناکامه شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخوندې زهرا نادری په دې محکمې باندې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه سیاسي فیصله و نه عدلي او قانوني، ځکه چې په هغې کې یوازې د ټیټې کچې پولیسان محاکمه شوي دي. هغې وویل چې د کابل امنیه قومندان او د کورنیو چارو د وزارت د جنایي چارو رئیس هم باید احضار شوی وای.
د مشرانو د جرګې غړو د پاکستان له آی اس آی سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره د دوه اړخیز تړون د لاسلیک کولو سره موافقه نه ده شولې. د دې جرګې غړو پرون د سه‌شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دشمن و او هیڅ کله د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا د تړون په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د مشرانو د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې دوه کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې په دې اړه څېړنې وکړي.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی او د اسلامي دولت د ډلې څخه د عراق د رمادي د ښار د بیانولو په اړه د ملیشو سره خپل قوي ملاتړ څرګند کړی دی. جمهور رئیس دا وینا پرون د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د امنیتي چارو د لوړ پوړو چارواکو سره د یوې غونډې په وخت وکړه. هغه په دې غونډه کې وروسته له هغه چې د داعش ډلې د رمادي ښار ونیو د عراق د حالاتو د څېړلو لپاره وکړه. امریکا پرون د سه‌شنبه په ورځ ویل چې د اسلامي دولت د ډلې څخه د عراق د رمادي د ښار په نیولو کې به د ملیشه قواو ملاتړ وکړي، مګر دا یې هم ویل چې دا کار سخت دی. د پینټاګون اتاق ډګروال سټیف وارن ویل چې د عراق د انبار د ولایت د پلازمین د نیولو حالې ځلې هغه وخت زیات سخت سوي دي چې عراقي امنیتي قواو په داسې حال کې د امریکا نظامی سامانونو او تجهیزات پریښول چې هغوی د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو د حملو له کبله د رمادي څخه وتښتېدل. وارن ویل چې عراقي عسکرو په لسګونو امریکایي نظامي موټر او وسایل شاته پریښول چې پکې ټانکونه، زغره لرونکي وسایل او توپونه هم شامل وو. هغه وویل چې ځینې وسایل فعال او ځینې نور غیر فعال وو. د اسلامي دولت د ډلې یادایش له خوا د رمادي د نیولو له کبله د عراق په لانجه کې د جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسي باندې سخت انتقادونه سوي دي. په دې پالیسي کې په یاغیانو باندې هوایي حمله شامل دي، مګر د عراقیانو سره د مرستې کول لپاره د امریکا د مزکنیو عسکرو د عملیاتو وعده نه ده ورکړه سوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د عدلی وزارت په شپږو چینایي اتباعو باندې د اقتصادي جاسوسي او تجارتي مخفي شیانو د غلا کولو تورونه لګولي او ویلي دي چې هغوی د امریکا پټو او سري ټکنالوژي ته لار پیدا کړي او دغه ټکنالوژي د هغو پوهنتونونو او کمپنیو سره شریک کړي دي چې د حکومت په کنټرول کې دي. امریکایي چارواکو دا تورونه پرون د سه‌شنبه په ورځ په واشنگټن کې اعلان کړی دی. دغه تورن کسان ټول چینایي اتباع دي او په هغوی کې هاو ژانګ او د هغه ملګری انجینیر وی پانګ او نور څلور تنه چینایي انجینران او استادان شامل دي. او دا تورونه پر لګېدلې دي چې د ټکنالوژۍ د دوو امریکایي شرکتونو سکای ورک سولوشن او اواګا ټکنالوژۍ څخه تجارتي پټ اسرار غلا کړی دي. دغه امریکایي کمپنۍ د رادیوي فریکوئنسي فلټرونه جوړوي چې په موبایل ټلیفونونو او د سنورو سامانونو کې کارول کیږي.
ملګرو ملتونو د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په حکومتونو باندې فشار زیات کړی دی چې د هغو مهاجرینو د ژغورلو لپاره د زیاتې هلې ځلې وکړي چې د سمندرونو په اوبو کې بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بیلو ادارو د یو ائتلاف لخوا پرون د سه‌شنبه په ورځ په یو ګډه بیانیه کې مستقیمن د انډونیزیا، مالیزیا او تایلند مشرانو څخه غوښتل شوی دی چې د هغو مهاجرینو د کښتیو د پشاتم بولو د پالیسۍ څخه د لاس واخلي چې زړونه د ناامیدۍ څخه ډک دي. په بیانیه کې ویل شوی دی چې موږ د هغو رپورټونو د خپرېدو له کبله ژوره اندېښنه لرو چې وایي هغه کښتۍ چې د ښځو، نارینه او ماشومانو څخه چې د زیاتو خطرونو سره مخامخ دي ډکې دي، نسی کولای چې وچې ته ځانونه ورسوي او په سمندر کې بند پاتې دي او د ضرورت ور عاجل خوراکي موادو اوبو او دارو درملو ته لاسرسي نه لري. نړیوالو دغه درې واړه هیوادونه په دې غندلې دي چې په دې وروستیو وختونو کې د مهاجرینو کښتۍ له دې ویرې خپل ملکونو ته نه دي پری ایښي چې که د میانمار او بنگلاديش مهاجرین ورسي نو د هغوی د سمندرونو په سواحلو کې به زیاته ګڼه ګوڼه جوړ شي.
د مقدونیا صدر اعظم نیکولا ګروفسکي او لوی مخالف مشر زوران زایف پرون د سه شنبه په ورځ د اروپای اتحاد د چارواکو په منځګړتوب خبري پیل کړي دي چې د هغه هیواد بحران ته د حل یو لار پیدا کړي. د خبري د فرانسې په ستراسبورګ کې پیل شوې دي او مخالف سیاسي ډلې د مقدونیا په پایتخت سکوي کې د هغو د نتیجې په انتظار راغونډې شوې دي. د اروپای اتحاد د فشار له کبله د څلورو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو چې دوی مقدونیان او دوی البانیان دي د دوشنبه په ورځ سره کتلی و، مګر په دې خبرو کې چې یو نیم ساعت یې دوام وکړ کومه نتیجه ترلاسه نه شوه. د امریکا متحده ایالاتو، اروپای اتحاد او ناتو په هغه هیواد کې د آرامۍ غوښتنه کړې او ویلي دي چې دوی حالات له نږدې څاري. متحده ایالاتو د مقدونیا په شخړو او جګړو کې د ټولو شاملو خواو څخه غوښتنه دي چې د غونډو جوړولو، د ازادۍ او د سولېزو مظاهرو د حقوقو احترام دی وکړي او د تشدد څخه دی لاس واخلي.
په بوروندی کې پرون د سه‌شنبه په ورځ په زورګونو خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او ورسنه کولای چې جمهور رئیس پیری نیکورون زیزادی استعفا وکړي. پولیس په هغوی باندې اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ او مظاهره چانې چې ویل یې دوی به تر هغو د لارو کوڅو څخه ونوځي چې جمهور رئیس خپل هغه پلان نوی فسخه کړي چې ویل یې دوی به د دریم ځل لپاره هم جمهور ریاست ته ځان کاندید کړي. په تیرو درو اونیو کې لږ څه شل کسه د امنیتي قواوو او مظاهره چانو ترمنځ په اخولډب کې وژل شوي دي. دغه مظاهره چان وایي چې د جمهور رئیس اعمال اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. د افریقا د لوی خلیجونو د سیمې د هیوادونو عالی جرګې د بروندي څخه وغوښتل چې تر هغو چې دغه هیواد باثباته سوی نه وي د جون د میاشتې په شپږویشتمه دي انتخابات وځندوي. دا د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. قدر منو ریدن کو تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل او سپام کریز مرده خبرونه رپورت د امریکا د متحده ایالاتو په مالی مرسته د کندهار په پوهنتون کې د ماسټری پروګرام پیلېږي. دا د نوموړي پوهنتون د نړیوال اعتبار لپاره هم تر ټولو ارزښتناک ګام دی چې له مخې به یې د ماسټری د دورې فارغین له هیواده بهر په نورو هیوادونو کې هم د کار کولو امکانات ولري. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل څخه واوري چې د کندهار څخه را لېږل دي.
د کندهار پانتون او د یو ایس ډبلیو جی پی ترمنز د لاسلیک سوي ترون لمخي به د امریکا د پنځو معتبرو پانتونونو لمن څخه یوې د ماستری د دورې لپاره درسي کریکولم ترتیبوي او په راتلونکو درو میاشتو کې به د ماستری پروګرام په عملی ډول په دې پانتون کې راپیل شي. د کندهار پانتون رئیس ډاکټر حضرت میر تو تاخیر وایي چې د دې پروګرام پیل به د تیبل پانځي څخه کیږي او په دوهم ګام کې به د انجینری او تر هغه وروسته به نورو څنګه ته هم د ماستری سلسله ورسیږي.
په دغه پروګرام کې کوم کسان چې موږ ماستری لپاره تربیه کوو هغه به پر اتلون کې د ټپ سکتور کې په تیبي برخه کې نه یوازې د موږ دغه ځن په کاچا بلکې د ټول هیواد په کاچا باندې ډیر ماسر وي ترڅو چې وکول شي چې له تیبي خدماتو نه ماسره استفاده وکړي. زموږ هیوادوال چې د تیبي ستونزو سره نن مخامخ دي د دغه ستونزو کاچا باندې راکمه کی.
د یو ایس ډبلیو ڈی پی د ادارې مشر ډاکټر ظاهر جبارخیل وایي چې دوی په افغانستان کې د پانتونونو د ملاتړ او د بشري ځواک د پرمختګ په پروژه کې د کابل د څلورو مرکزی پانتونونو په ګډون یوولس پانتونونه په پلان کې نیولي، خو په ولایتي کچه د کندهار پانتون لومړی پانتون دی چې دوی یې تفاهم لیک سره لاسلیک کړ. د زیاتوي چې د دې نوي تحصیلي پروسې مهمه موخه پانتونونه د کار له بازار سره نږدې کول دي. په وینای چې اوس دغه ځای د افغانانو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو متخصصینو ته خالي دی.
اصلي هدف د دې پروژې دا ده چې موږ وغواړو چې موږ په هنتونونه د بازار د کار سره ارتباط ورکو، یعنی موږ هغه متخصصین وروزو چې هغه سبا ته دوه نفرېږي او په بازار کې وتکار یا د کارموندنه شرایط برابرۍ. ځکه چې موږ تاسو کو وګورو نن سبا په افغانستان کې اکثره داسې متخصصین دي چې هغه زمونږ د ګاونډیو هیوادونو نه تر ازي دلته کار کوي، اما هغه تخصص موږ نه لرو په دې بازار کې.
د تیپانزی رئیس ډاکټر ولی محمد ویار وایي چې دوی د ماسټری د دې نوي پروګرام په وسیله د کابل ته طبي پوهنتون هم ښه ځای خپل کړ چې فارغین به د هندي او پاکستانی ډاکټرانو په څیر د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم منلي وي.
په کابل طبي پوهنتون کې چې د ماسټری پروګرام دی هغه خارجي سپورت نه لري، هغه خارجي حمایه نه لري، هغه خارجي اکریډیټیشن نه لري. خوشبختانه زموږ فاکولټي زموږ د ماسټری پروګرام دا لري د افغانستان د باندې د یو منلي پوهنتون او د کندهار د پونتون په تفاهم باندې به د نمایشي پروګرام سټ سي چې کریکولم سټانډرډ وي، درسي مواد سټانډرډ وي، هغه سړی چې کوم د دې فاکولټي څخه فارغی هغه نه یوازې د افغانستان کې د کار کولو توان ولري، په سیمه او په ټول دنیا کې به ولري.
د روغتیا په سکتور کې د افغان متخصصینو روزنه ته ځکه زیاته هیله مندي ده چې لا هم هر ورځ وازي له جنوبي ولایتو څخه په هرو څلور ساعتونو کې 350 زیات افغانان د درملنې لپاره هند، ایران او پاکستان ته ځي. کندهار پانتون په جنوبي ولایتو کې وازنه استر علمي او تحصیلي مرکز دی چې په 12 بیلابیلو پانځوي کې تر شپږ زره زیات محصلین لري، خو د تحصیل دوره یې یوازې د لیسانس تر کچې ده. په یادو 12 پانځوي کې د تی پانځي وازنه په هنځي دی چې په راتلونکو درو میاشتو کې به د ماستری پروګرام پیل شي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو سواوري دي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس اوباما اداره د فدرالي حکومت لخوا د ایالتي پولیسو ادارو ته د پوځي وسایلو چې په هغوی کې راکټ لاچرونه او زغردار موټر شامل دي د ورکولو مخه نیسي. د میزوري ایالت د فرګوسن په ښار کې د بلواو څخه وروسته د دې اقدام هدف دا دی چې د پولیسو د ادارو د اقلیتي ټولنو ترمنځ د باور فضا رامنځته سي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
ډیر لک خلک د هغو پولیسو تصویرونه هیرولی شي چې په بشپړ ډول په پوځي وسایلو سمبال او په زهرادارو موټرو کې سپارو د هغو خلکو په وړاندې خپل غبرګون ښودلو چې تیر کال د پولیسو لخوا د یوې بېوستې تورپوستې ځوان د وژنې پر خلاف سرکونو ته راووتل. اوس څو میاشتې وروسته ولسمشر اوباما پولیسو ته د هغو جنګي تجهیزاتو د ورکولو مخه نیسي چې د هغه په وینا د جګړې په ډګر کې باید ترېنا استفاده وشي.
موږ پوهیږو چې کله ناکله پوځي اسباب خلکو ته داسې احساس ورکوي چې ګڼي دا یو اشغالګر ځواک دی پر ځای دی چې یو داسې ځواک وي چې د ټولنې برخه وي چې هغوی ساتي او د هغوی خدمت کوي.
ولسمشر اوباما دا خبرې د دوشنبه په ورځ د نیوجرسي ایالت د کیمپټن په ښار کې وکړې چې یو وخت په متحده ایالاتو کې تر ټولو خطرناک ښار ګڼل کېده. خو دې ټولنې د خپل ښار د څار یو پروګرام عملي کړ چې په دوو کلونو کې اوس د وژنو کچا په سلو کې وڅل وختو ته راټیټه شوې ده. د کیمپټن د پولیسو کمانډان ښاغلي اوباما ته د هغو غزمو په اړه معلومات ورکړل چې له کامرونه په اتفادي سره یې د ماشومانو لپاره له ښوونځي نه تر کور پورې د تلو خوندي لارې جوړې کړې. همداراز ښاغلي اوباما له ځایي ځوانانو او پولیس سره پر هغو لارو چارو خبرې وکړې چې د پولیسو د ادارې لخوا د باور د یوې فضا د رامنځته کېدو سبب شوې.
د دې هدف یوازې د کړکیچ په وړاندې غبرګون نه دی، د دې هدف یوازې جرم مړی ډزې نه دي چې باید مونږ هلته خپل ځانونه څرګند کړو، بلکې هدف دا دی چې مونږ هر وخت باید دلته ووسو او هیله کېږي چې د هغو ډزو مخه ونیسو.
د بالټیمور له ارامینه وروسته کیمرن ته په سفر کولو سره ولسمشر اوباما د امریکا د ټولو ځوانانو لپاره د فرصتونو د رامنځته کولو پر اهمیت یو ځل بیا ټینګار وکړ. کدا د ماشومتوب د لومړیو وختونو د زده کړې له لارې وي او یا د یو اصلاح شوي عدلي سیستم له لارې.
زبل الخند یران د ترن ته ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د نګرهار
علي محمد له زابل خبرې کوم.
ثواني خبرې کوم سکرتري له ولسوالینه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو مل مده د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 00120214193133. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 09001100.
ټولاند خبرونه. په کابل کې د عدلیې د وزارت مخې ته پرون د ځانمرګ د موټر بم په چاودنه کې 15 ملکي کسان وژل سوي او 45 نور ژوبل سوي دي. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي وایي چې چاودنه د کابل په وخت 4 بجې مازګر سوي ده. حمله کوونکي د بمونو ډک کورولا موټر د عدلیې د وزارت د موټرو په پارکینګ کې الوزولې دي. یوې محکمې په کابل کې د فرخوندې د وجلو لکباله په یو لس پولیسانو باندې چې پکې د یوې ولسوالۍ د پولیسو قومندان هم شامل دی پرون د سه‌شنبې په ورځ د یوې وکال باندې سزاګانې راستلې او نورو اتو تنو ته یې برات ورکړې دي. د مشرانو د جرګې غړو د پاکستان له آی اس آی سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره د دوه اړخیز تړون د لاسلیکولو سره موافقه نه ده شولې. د دې جرګې غړو پرونده سیشن به پورز په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دشمن وو او هیڅکله د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی او د اسلامي دولت د ډلې څخه د عراق د رمادي د شهر د بیان نیولو په اړه د ملیشو سره خپل قوي ملاتړ څرګند کړی دی. د امریکا د عدلی وزارت پښپړو چنایي اتباو باندې د اقتصادي جاسوسي او تجارتي مخفي شانو د غلا کولو تورونه لګولي او ویلي دي چې هغوی د امریکا پټو او سري ټکنالوژي تلار پیدا کړي او دغه ټکنالوژي د هغو پونتونو او کمپنیو سره شریک کړي دي چې د حکومت په کنټرول کې دي. د ملګرو ملتونو د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په حکومتونو باندې فشار زیات کړی دی چې د هغو مهاجرونو د ژغورلو لپاره د زیاتې حل ځلې وکړي چې د سمندرونو په اوبو کې بند پاتې دي. د مقدونیه صدر اعظم نیکولا ګوروفسکي او لوی مخالف مشر زوران زایف پرون د سه‌شنبه په ورځ د اروپایي اتحاد د چرواکو منځګړتوب خبرې پیل کړې دي چې د هغه هیواد د بحران ته د حل یو لار پیدا کړي. دا خبرې د فرانسې په استراسبورګ کې پیل شوې دي او مخالفي سیاسي ډلې د مخدنې په پایتخت کوي کې د هغو د نتیجې په انتظار راغونډې شوې دي. او په پروند کې پروند د سه شنبه په ورځ په زرګونو خلک لارو کوڅو ته راوتلي و او غوښتنې یې کولې چې جمهور رئیس پیری نکورن زیزادی استعفا وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د احمد مرده خبرونه رپورت. د کابل ابتدایي محکمه د پولیسو یو ولس منسوبین چې د فرخوندی په وجنه کې په وظیفه کې غفلت کړی وو په یو کال باندې محکوم کړل. دغه محکمه د سه شنبه په ورځ په دې علنی غونډه کې اته تنوته نور پولیسو ته لدی عمله برایت ورکړ چې د محکمې د رئیس په وینا د مجرم پیژندلو لپاره یې کافي شواهد نه و. د فرخوندې د وژنې حقیقت موندونکي پلاوی د او د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان بیا د دې پریکړې په اړه وایي قضایي هیئت مسؤلانه او عادلانه عمل نه دی کړی. نور حال د یوسف خان په رپورت کې واوري.
له اوګدو انتظار وروسته د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د هغو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې په وظیفوي بیغوري تورن وو. د کابل ابتدایي محکمې د 1900 تورنو پولیسو لړلې یو لس مجرم وپیژندل او د یو کال بند سزا یې ورته ووروله. محکمې اته نورو پولیسو ته له دې عمله برات ورکړ چې د جرم په اړه کرا او کافي شواهد نه وو. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د سه شنبه په ورځ د علنی محکمې پریکړه داسې اعلان کړه: موږ د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوی د ورید شوي تور د دلیلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسو څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د درې څلوېښتمې مادې له مخې د یو کال بند په جزا محکوم کړی. نوموړي وویل د محکمې دا پریکړه وروستۍ نه ده، بلکې هر یو له دې ډلې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د غونډې په پیل کې له ترنو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیولو له ورځې رئیس کوم شکایت او یا اعتراض لري نو د بیان حق یې لري. خو د محکمې په مخ کې د ولاړو ترنو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت وو او بل کوم اعتراض یې ونه کړ. ښاغلی رئیس صاحب، عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو. دیارلس ورځې وړاندې دغه محکمې د فرخوندې د وژلو په تړاو څلورو ملکي کسانو ته د اعدام او اتو نورو ته د 14 کلونو بند سزا اعلان کړه او اتلس نورې بېګناه وبلل. ویش کلنه فرخونده تیر کال د هود د میاشتې په 28مه نېټه د قرآن کریم د سوځولو په تور لومړی د قهرجنو کسانو لخوا ووهل شوه، بیا یې بدن ته اور ورکړل شو. له دې سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پیل څخه بیا تر اوسه د فرخوندې د وژنې په قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی. د دې قضیې د حقیقت موندونکي پلاوي یوې غړي او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي فرخونده زهره ندري چې د محکمې په نننۍ غونډه کې وه د محکمې له پریکړو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
محکمه وظیفه داره، کسی
محکمه دنده لري چې د ګناهګارو او معصوم خلکو په اړه جدي پلټنې وکړي. د کابل امنیه قومندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسؤلیت لري، خو بدبختانه په دې هیواد کې تل سلیقوي چلند کیږي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولی شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي.
د ابتدایي محکمې د پریکړو په اړه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې هم د مدني ټولنو یو شمېر غړو او عامو افغانانو اندېښنه ښودلې وه چې د 1900 تورنو پولیسو جزا د کمښت لپاره ځینې کړۍ هڅه کوي د محکمې په پریکړو کې نفوذ پیدا کړي. دوی وایي یو ځل د دې کسانو په اړه د محکمې ځنډ او بیا نسبتا کمو منصبینو ته د جزا اعلان شاید د دې له امله وي چې محکمې خپلې پریکړې تر اغېز لاندې کړي وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د رمادي د شهر د نیولو سره په امریکا کې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو لپاره د ولسمشر اوباما د ستراتیژي په اړه بحثونه پیدا شوي دي. په دغه لړ کې د کانګریس د استازو د جرګې رئیس جان بینر پرون وویل چې د اوباما اداره یوې نوې هر اړخیز ستراتیژي ته اړتیا لري. پام وکړئ په دې اړه دې مطلب ته چې زه شافعي سرداری تاسو ته اوروم. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې رئیس په ولسمشر اوباما ژغ وکړ چې کانګرس ته دې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د پوځي قوې د استعمال لپاره نوې لایحه واستوي. د کانګرس د استازو د جرګې رئیس جان بینر د هغو منتقدونو په کتار کې شامل سو چې وایي د اوباما اداره د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو لپاره یوې نوې هر اړخیزې ستراتیژۍ ته اړتیا لري. شاغلی بینر وویل چې د عراق د رمادي په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې وروستي پرمختګونه ښیي چې هیله ستراتیژي نه ده. د امریکا د استازو د جرګې رئیس زیاته کړه چې ولسمشر ته د قوې د استعمال د اجازې د ورکولو کومه غوښتنه چې ولسمشر اوباما کانګرس ته استولې ده په حقیقت کې په دې برخه کې د اوباما صلاحیت لا کموي. د دې لپاره په ساده ټکو کې ولسمشر باید د قوې د استعمال د صلاحیتونو په اړه خپل غوښتنه بیرته واخلي او یوه بله لایحه کانګرس ته واستوي. کله چې د شاغلي بینر څخه پوښتنه وسوه چې آیا کانګرس باید د جنګ د اعلانولو خپل مسؤلیت چې د امریکا اساسي قانون ورکړی دی بیرته وانخلي، نو هغه په جواب کې وویل چې په یوه وخت کې یو کس د وسلوالو قواوو سرقومندان وي او هغه ولسمشر دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنست په خپل ورځني خبري کنفرانس کې د بینر د خبرو په جواب کې د غوسې څخه ډک عکس العمل وښود. هغه وویل چې ولسمشر او د سپینې ماڼۍ کارکوونکو دغه لایحه د متن په اړه چې کانګرس ته استول سوې ده د کانګرس د غړو سره په لسګونو مجلسونه وکړل. آرنست وویل چې بینر په بهانې پسې ګرځي چې په دې اړه اقدام ونه کړي. هغه وویل یو وخت خو باید چې دا د استازو د جرګې رئیس وي چې خپله دنده سر ته ورسوي او د کانګرس غړي خپلې دندې سر ته ورسوي. موږ په حقیقت کې ونه لیدل چې د کانګرس غړي او د استازو د جرګې رئیس دی کله چې د خاصو موضوعاتو خبره راځي خپله دنده سر ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ویان څخه د ولسمشر اوباما پر ستراتیژۍ چې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو لپاره یې طرحه کړې ده د رمادي په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې د وروستیو پرمختګونو د اغیزو په اړه یو شمیر پوښتنې وسوې. شاغلی آرنست دا ومنل چې ولسمشر اوباما او د هغه د ملي امنیت ټیم په متواتره توګه د خپلې ستراتیژۍ جاج اخلي، خو هغه وویل چې په عمومیاتو کې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو لپاره د امریکا ستراتیژي کار کوي. د امریکا د استازو په جرګه کې د استخباراتو د کمیټې دیموکرات غړی آدم سکیف د شاغلی بینر د خبرو په عکس العمل کې وویل چې دی زیات مایوس سوی دی چې بینر د جګړې د اجازې د ورکولو په تړاو د خپل مسؤلیت څخه منصرف سوی دی. د کانګرس ځینو غړو هم د جګړې لپاره د اجازې د غوښتلو په تړاو د ولسمشر لخوا په استول سوې لایحې انتقاد کړی دی. د کانګرس دغو غړو د بینر په شان ویلي دي چې استول سوې لایحه ولسمشر ته کافي قدرت نه ورکوي چې د اسلامي دولت په ضد جګړه وکړي. ځینو نور بیا دا خبرې کوي چې وړاندې سوې لایحه ولسمشر ته آزادي ورکوي چې په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه په یوې بلې جګړې کې گرفتار کړي. د چارو کارپوهان وایي چې داسې معلومیږي چې کانګرس دې ته زړه نه شه کوي چې په عراق او سوریه کې د عملیاتو لپاره د چوکاټ په برابرولو کې ځان اخته کړي. دا ځکه چې که له یوې خوا امریکایان د اسلامي دولت د ډلې په اړه تشویش لري، خو له بلې خوا بیا امریکایان په عراق او افغانستان کې د کلونو جګړو څخه ستومانه سوي دي.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل څخه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې درې د ولسوالۍ نه
شنه راډیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمته د ویني داس په لونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړی د شنه راډیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
خبر منور دن کو د خبرونه په پای کې تاسو په مخړي د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، کندوز، خوست او مزار شریف کې باندې اسمان شین دی. په کابل کې نن د تودوخه لوړ درجه نیو ویشت وی او ښکته به په فرا او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. په فرا کې به نن د تودوخه لوړه درجه نه دی شوي، ټیټه به 22 وي او په هلمند کې به د تودوخه لوړ درجه نه دی شته 22. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شفیع سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیلسي. د درې خبرونې همکاران هم حاضر دي. ژیلا جان به تاسو ته خپله خبرونه معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.